په شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو. د لوبلو میدانه او تاندې څنګه خوست د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تیر یو اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 30 بغاوت کوونکي وژل شوي او 80 تنه نور یې نیول شوي. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدی په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې درې طالبان هم وژل شوي او 15 تنه یې ټپیان شوي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړیو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمعې نه وخت په ټویټر کې دا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلې دي. دوړو لوریو زیات محل د یو بل د مجذوب لې ادعاوې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځوړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوال ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزند ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل شو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې تر 500 ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل شوې دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع شوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې شوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یو نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول شوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصویرو له لارې د افغانانو بیان شوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برتري کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. پروسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه له کاندیداتوري تیر سو، د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیره زمينه برابر استوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د پروسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسترس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه. په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي چې په تیر یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر رادیوګانې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او د پاتې هغو فعالیتونه هم کمزوري شوي دي. دا هم راپور
په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 40 FM خصوصي رادیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و رادیوګانې تړل شوې دي. د ده په خبره کې د سیمایزو رادیوګانو اقتصادي ستونزې هواري نشي خای فعال رادیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي. نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې 14 رادیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي، خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کار تم امکانات نه لري. یعنی آزاد بازار نشته، د پروژې خپرونې نشته، د موسسات نشته. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعاتو فرهنګ باندې غږ کړی دی، د آزادو ژورنالیستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړی دی. یو نامه کې مونږ څو ځله ویلي دي که چیرته نړیوال غواړي چې اف ام رادیوګانې په خپل حال پاتې شي نو باید په یو نه یو لحاظ ورسره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوي چې اکثره رادیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه یې خپل نشرات تړلي دي. په سیمایزو رادیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالي امکانات کم شوي زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمی والله او عبدالغني چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمایزو رادیوګانو اقتصادي ستونزې هواری کړي.
یو میاش کارو کی شپږ میاشتې به کارو کی ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی. دی اړتیا لري پیسو ته. که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړې نو دنه حتمان مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري نو راپورټر مجبور دی چې له خپل جیبه مصرف
مرستان چې دلته سخت شرایط کار کوي سخت کار کوي او له سهار تر بیګه زحمت وباسي خلکو ته فائدہ منه خبرونه خبرونه چې تورنه په ګټه دي تورنه په خیر دي هغه وړاندې کوي خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د مسول چارواکو نظر ولرو خو بریالي نشو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو څه باندې شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پرېښي او شاوخوا 50% غږیزي انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل اونۍ ځخ خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو اوریدونکو، د کرکټ د شل اورونو د نړیوال جام سیالیو دوهم پړاو هم پایل شو. څلور نورې لوبډلې دغه پړاو ته راغلي، ایرلینډ، سکاټلینډ، دغه شان سریلانکا او نیدرلینډ. څلور هغه لوبډلې وي چې دې پړاو ته لاره پیدا کړه. اوس په نړیوال جام کې دولس لوبډلې دي د افغانستان په ګډون باندې چې سیالي به کوي پاسلي پړاو کې، او له دې نه وروسته څلور لوبډلې به سیمی فاینل او دوه به فاینل ته رسیږي. تر ټولو جالب خبر دا ده درنو اوریدونکو چې ویسټ انډیز چې د 2018 کال د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام اتله لوبډله وه، دا د سیالیو په لومړي پړاو کې بهر شو او دوهم پړاو ته لاره پیدا نه کړه. په همدې سیالیو باندې به غږیږو نن خبرونه مو تر ډیره همدې ته ځانګړې شوې ده. د کرکټ افغان تبصره کوونکی قسیم هلال را سره په خبرونه کې دی. د لدنه به په ټوله کې د نړیوال جام په سیالیو د غشان د افغان لوبډلې په جوړښت د سیالیو د ګټلو په چانسونو باندې به ورسره خبرې اترې کوو. او تر ټولو مهمه دا چې د اوپننګ جوړه چې تر ډیره تر انتقاد لاندې ده د افغانستان تر ډیره نه چلیږي، په دې به هم ورسره بحث وکړو. بدلون ته اړتیا شته کنه؟ قسیم هلال را سره همدا اوس د ټلیفون په لیکه باندې میلمه دی. هلال صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. که پایلې له دې نه وکړو چې افغان لوبډله چې په کوم ګروپ کې قرار لري، په دې کې پیاوړي لوبډلې دي، څه فکر کوئ چې زمونږ سیالۍ به له کومو لوبډلو سره ډېرې ښې وي او څومره چانس شته له کومو لوبډلو نه لوبې وګټو؟
دواړه ګروپونه سخت ګروپونه دي، زمونږ ګروپ او همدا ډول کوم بل ګروپ چې دی، خو یوازې د افغانستان لپاره به دغه ګروپ په دې باندې یو څه سختي چې دغه لوبډلو سره مونږ ډېرې سیالۍ نه دي ترسره کړې. هندوستان او پاکستان او دوی سره مونږ اوس په دې نږدې وخت کې هم سیالۍ ترسره کړې، نو هغه ګروپ به زموږ لپاره لږ اسانه وي نسبت دغه لوبډلو ګروپ چې دی. خو په دې ګروپ کې هم داسې لوبډلې شته چې هغوی په وړاندې مونږ ډېر کله سیالۍ ترسره کړې دي او تمه لرو چې هغه سیالۍ به مونږ ګټو. سریلانکا لوبډله یادوي، شو ایرلینډ لوبډله، دا هغه دوه لوبډلې دي چې دوی په وړاندې مونږ ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي او ډېر کله لوبغاړي ښځه لیدلې دي، یا هم ګټلې دي او یا که ګټلې هم نه دي، خو ډېر په لږه کې هغه سیالي زموږ له لاسه تللې ده. نو دغه لوبډلې مونږ دي.
خو هلال صاحب، تاسو د ایرلینډ نه د لوبې د ګټلو چانس په اړه په سیال کې وایي چې ایرلینډ د سیالیو په لومړي پړاو کې د ویسټ انډیز غوندې لوبډلې ماتې کړې. 2018 کال اتله لوبډله د شل اورونو د نړیوال جام، فکر کوي چې ایرلینډ ښایي هغه پخوانی ټیم وي او اوس دې مونږ وتوانېږو چې لږ تر لږه لوبه ترې وګټو؟
د ایرلینډ په لوبډله کې ډېر زیات بدلونونه نه دي راغلي او د دوی هغه کم ښځه لیدلې لوبغاړي چې دي هغوی په وړاندې مونږ ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي. سټرلینګ یادولی شو، همدا ډول نور کم لوبغاړي چې دوی ښځه لیدلې په دغه سیالیو کې، بلبرن او ځینې نور لوبغاړي، نو د هغوی په وړاندې مونږ ښې سیالۍ ترسره کړې دي. د هغوی په وړاندې زموږ توپ اچونکي ښه ریکارډ لري. لوبډله ډېره نه ده بدله شوې، خو ویسټ انډیز او د ایرلینډ ترمنځ دغه لوبډلو په خپلو منځو کې ډېرې لوبې نه دي ترسره کړې. کومه ستونزه چې افغان لوبډله له نیوزیلینډ او انګلینډ نیوزیلند او آسٹریلیا دغه لوبډلو سره لري، نو ډېر لوب نه تر سره کول زما په فکر باندې د لامل شو چې ویسټ انډیز د ایرلند باندې سیالي وبایلي. همدغه سي دا امکان هم شته چې افغانستان د په ګروپ کې ځینې هغه لوبډلې چې موږ ورسره ډېرې سیالۍ نه دي تر سره کړې، زموږ د توپ چوونکو سره هغوی نه دي بلد، هغوی سره د مونږ ښې سیالۍ تر سره کوو، دا امکان هم لري چې موږ د سیالۍ نه نور لوبډل نه وګټو.
د درې نورو لوبډلو په اړه باندې انګلینډ او نیوزیلینډ او استرالیا د دوی په اړه نظر څه؟
درې واړه پیاوړي لوبډلې دي او داسې ویلی شو د نړیوال جام ټولې لوبډلې پیاوړي لوبډلې دي. زمونږ یوه ستونزه چې په خپله لوبډله کې ګورو هغه د ښې توپ وهنې نه تر سره کول دي، بالخصوص زمونږ سټارټ دومره ښه نه دی. که څه هم د منځ لوبغاړي اوس د ابراهیم ځدران پر هتک باندې یو څه ښه شوي دي او لوبډله لوبه یو ځای ته رسولی شي، نبی بیرته فارم ته راتلل او د نجیب ځدران په ایشیا کپ کې ښه سیالۍ تر سره کول، دا هغه هیله ده چې زمونږ دغه د بیټنګ برخه هم مونږ ته لږ لږ ښه ښکاره کوي. خو په ټوله کې زمونږ د بیټنګ برخه ډېر پیاوړې نه ده، مونږ چې ویره لرو په دغه برخه باندې لرو. نور زمونږ د ورو توپ چونې برخه بې ځواب ده، ښه ورو توپ چونې لرو، تیزه توپ چونې هم نسبت پخا ته یو څه ښه شوې ده. فضل حق فاروقي دغه تشه یو څه ډګه کړې ده او تر څنګ چې نور بل توپ چونکي هم راځي، نو ښایي دوه توپ چونکي نور هم په لوبډله کې اوسېږي، لکه عظمت او فرید یا نوین له دغه دواړو هم چې اوسېږي. نو زموږ دغه د تیز توپ چونې برخه هم یو څه برابرېږي، کم بالر ښه نه ځلېږي، دوه درې اوور نه مونږ په بل بالر باندې بیک اپ او بالر لرو ایستلی شو.
هلال صاحب د بیټنګ یادونه مو وکړه، زموږ بیټنګ او د اوپننګ جوړه چې دا ډېر وخت کېږي ښه نه ځلېږي په ځانګړي ډول. حضرت زازی فکر کوي چې په ورلد کپ کې لږ تر لږه بدلون ته اړتیا شته؟
ډېر زیات بدلون ته اړتیا وه مخکې له دا بدلون په کارو چې مونږ د په ځینو سیالیو کې نور لوبغاړي چې کړي، بالخصوص عثمان غنی یادولی شو، د لډیر وخت په ملي لوبډله کې پرفارمنس کوي، د خزه لیګي ولې بار بار د موقع نه ورکول کیږي چې د په خپل پوزیشن باندې لوبې تر سره کړي. کلم د ته چانس ورکول شوی په یو سیالي کې هم حتی د تویل شوی دی، مونږ داسې معلومات هم لرو چې د تاغه سیالي د چانس په توګه باندې ورکول شوی. کدي سیالي کې دونه کړ کې راشي نیکسټ ټور کم تنه اوسېږي، په هغه سیالي کې چې د پرېشر لاندې سیالي د په یو سیالي کې هم هغه خزه لیګي خو ولې پاس بیا ته موقع نه ورکول کیږي. زه په دې نه پوهېږم چې کرکټ بورډ کوم داسې ځانګړی پلان لري چې هغوی د دغه زمونږ د پیل جوړه دومره وغځول او په دې کې د هیڅ بدلون نه راولي. خو کېدای شي دغه وروستی ځای وي، وروستی چانس وي د نړیوال جام، خو ولې په کار داسې نه و چې مونږ د تر نړیوال جام پورې په همدغسې بې فارمه جوړه باندې مخته راغلي وای. ګوربز دی خو ډېر کله نه کله کله ښه ځلېږي او ښې لوبې ترسره کوي. حضرت زازی ډېر کله نه ځلېږي، اوس په دې وروستیو وختونو کې تقریبا لس دولس مهمو سیالیو کې د بیټ نه ښې منډې نه دي لیدل شوي. د هغه د بیټنګ سټرکچر ټول بدل شوی دی، د هغه شاټونه بدل شوي دي. مخکې دی چې پیژندل کېده په غټو شاټونو پیژندل کېده، خو ولې اوس د هغه د لوبې ټول تخنیکونه بدل دي. د غواړي چې تخنیکي توپ وهنه ترسره کړي خو هغه لوبه لدن نه کیږي، نو دا په غټ سټیج باندې نشي کولای چې دا نظر د ځان برابر کړي چې دا په نړیوالو توپ چوونکو باندې څنګه شاټ چو غواړي. نت پریکټس په توګه باندې هغه شاټونه یې ترسره نو زما پان باندې د زازی په ځای په کار و چې مونږ د په بل اوپنر باندې کار کړی وای. بل اوپنر ډېر نه وای، نو په درې څلور پنځه میچونو کې مونږ ته لوبغاړي ځان برابر ښودلی شو چې زه په کم لیول کې موجود د دې سطحې کرکټ کولای شم او مونږ بدیل لرو.
څلور لږ تر لږه پنځه لوبغاړي مونږ په لوبډله کې داسې لرو چې د استرالیا له کنډیشن سره ډېر بلد دي او د استرالیا په بیګ بیچ سیالیو کې تر ډېره ښه ځلېدلې دي، بار بار لوبې کړې دي. د دې څل پنځو کسانو موجودیت زموږ په لوبډله کې څومره مثبت پوینټ دی د نورو آسیایي لوبډلو په نسبت باندې افغانستان ته؟
دا ډیره غټه مثبته نقطه ده، بالخصوص زموږ ورو ډپارټمنټ په آسټرالیا کې همیشه ښه ځلېدلی دی، هغوی ښې سیالۍ ترسره کړي دي. او زمونږ د توپ وهنې برخه باندې مونږ بې زړه یو او نور برخې چې کمې دي په هغې باندې مونږ باوري یو چې هغوی به ښه ځلېږي. کنډیشن سره یو دغه لوبغاړو کې فکر کوم قیس احمد چې لوبډلې ته به یولس کسیز لوبډلې ته راتګ ډېر کم چانس به جوړېږي، ځکه چې هغه لوبغالي میدانونه پیچونه د دې لپاره نه دي برابر چې په هغې ټولو روتو بچونکي ولوبې. نو نور زمونږ که نبی دی که موجیب دی او که راشد دی، دا همېشه ښه ځلېدلې دي. دوی به په هغې سیالیو کې ښه ځلېږي او هیله لرو چې دوی به هلته ښه وړتیا وښي او زمونږ لوبډله به د توپ وهنې د توپ اچونې له اړخه بیخي پیاوړي اوسي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه هلال صاحب، د دواړو ګروپونو لوبډلو ته په کتلو سره کومه لوبډله لږ تر لږه د دې وړتیا لري چې ټاپ څلورو ته راشي او دغه شان بیا پایلوب او دغه نړیوال جام وګټي؟
که د کنډیشن له نظره شي، د آسټرالیا او د نیوزیلینډ هغه دوه لوبډلې زما په نظر باندې چې دوی به مخته پړاو ته له نورو لوبډلو ښه وځلېږي په دغې سیالیو کې. خو نیوزیلینډ هم په دغې وروستیو وختونو کې ډېره ښه نه ده ځلېدلې. د انګلستان لوبډله ښه روانه ده، دوی کومې وروستۍ سیالۍ چې ترسره کړې دي، یوه سیالۍ دوی د باران له وجې نه ده ترسره شوې او نورې کومې سیالۍ چې دوی ترسره کړې، څلور سیالۍ دوی آسټرالیا نه دوه سیالۍ وګټلې او همدا ډول دوه سیالۍ دوی له پاکستان نه وګټلې په دې وروستیو کې. نو دوی هغه وروستۍ پنځه سیالیو کې یوه سیالۍ هغه هم باران مساوي کړې ده او نورې نه ده ترسره شوې. هغه سیالۍ دا څلور نورې چې دوی ګټلې دي. او افغانستان چانس لري، خو د نورو لوبډلو ته په کتو باندې که هغه رښتینې خبره سړی وکړي، مونږ دغه فیصدي د افغانستان د مخکې تګ دېرش فیصده ټاکلی شو او له دې لوړه فیصدي نه شو ورکولی. خو ولې د انګلستان او د آسټرالیا او د نیوزیلینډ د دې درې واړو لوبډلو به ښه کمپیټیشن ترسره شي او دغه نورې لوبډلې چې مونږ سره په ګروپ کې دي، که سریلانکا ده او که ایرلینډ ده، زم په هغې باندې دومره باوري نه یم. دېرش دېرش فیصدي هغوی ته هم ورکوم، نو هغوی هم زما په نظر باندې ډېر چانس نه لري چې هغوی د مخته لاړې شي او نیمه پایلوبې او یا پایلوبې ته د لار پیدا کړي.
د کرکټ افغان مینوال او تبصره کوونکی قسیم هلال او درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان او نیوز خبرونه پات رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم. هر چټک چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاڅون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دوی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دا لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښتا اسانتیاوو لښتا فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپلو وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% ډېر 40% ایله کار ته جذب شي، 20% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوند زده کولو پرته اوسنۍ ځوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته، خو اما د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوند جوړ کړی ده، هغوی له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو، د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې، باندې متفاوتې کوي. په دې اساس سره قرارداد کوي په کوم برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بس کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات دی.
رنو اوریدونکو دا واده دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولرئ.